The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د اګست میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول برس او د ماسخوتن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د قومي ګټو په رڼا کې به د نورو ادارو سره په شریکه خارجه تګلاره جوړوي نوموړي ویلي پاکستان او افغانستان یو ګډ راتلونکی لري او دواړه ملکونه به د ستونزو هواري لپاره په شریکه کار کوي افغان حکومت وایي دوی به تر هغه وخت پورې د طالبانو ډزبندي نه قبلوي تر څو چې د طالبانو مشرتابه په رسمي توګه د ډزبندۍ اعلان نه وي کړی نن د سعودي عرب په شمول د اسلامي نړۍ په ګڼ شمیر ملکونو کې مسلمانان د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي پاکستان کې مسلمانان سبا له د لوی اختر خوشحالۍ کوي اخوا د سعودي عرب په مکه ښار کې د ټولې مسلمانې نړۍ نه راغلي د 2 میلیون نه زیات خلک د حج مناسک ادا کوي اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د ملک خارجه تګلاره به په خارجه وزارت کې د نورو ادارو سره په سلا مشوره جوړول کیږي د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کول وروسته شاه محمود قریشی د خبریالانو سره خبرو کې ویلي د قومي مفادو په رڼا کې به خارجه تګلارې د پاکستان نه شروع کیږي او په پاکستان به سرته رسي مولی ویلی د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره به ډیر زر رابطه کوي او کابل ته به سفر کوي مولی ویلی افغان اولس ته پیغام ورکوي چې دواړه ملکونه یو ګډ راتلونکی او جغرافیه لري او دا چې دواړه ملکونه له بعد خپل ترمنځ ستونزو هوارولو لپاره په ګډه کار کول بي او پاکستان د ګلپورز ویلی هندوستان د دواړه نیوکلیر ملکونو ترمنځ زنډیدلو خبرو اترو بیا شروع کولو اشاره څرګندې کړې دي د ګلپورز د خارجه وزیر په حیث سوګند پورته کول وروسته شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو خط کې د پاکستان نوی ټاکل شوي وزیر اعظم ته مبارکي ویلي او د دواړه ملکونو ترمنځ د مذاکراتو عمل بیا شروع کولو پیغام یې ورکړی دی نوموړي دا یو مثبت اشاره بللې افغان حکومت وایي دوی به تر هغه وخت پورې د طالبانو ډزبندۍ نه قبلوي تر څو چې د طالبانو مشرتابه په رسمي توګه ډزبندۍ اعلان نه وي کړی افغان ولسمشر اشرف غني د اتوار په ورځ د طالبانو سره په دې شرط د 3 میاشتو لپاره د ډزبندۍ اعلان کړو که چېرې طالبان هم ډزبندۍ اعلان کړي د امریکایي عربپتی اریک پرنس لخوا افغانستان کې امریکایي جنگ شخصي ادارې ته ورکولو پلان ته د صدر ډانلډ ټرمپ په انتظامیه کې تازه دلچسپي ښودل شوې که څه هم امریکایي چارواکي په دغه پلان نیوکې کوي او دا یو بېلارې منصوبه بلي اریک پرنس په میډیا باندې خپل کمپین تیز کړی چې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د هغه پلان ته قانع کړي چې په افغانستان کې د جنگ لګښت راکمولو او په دغه جنگ ځپلي ملک کې د امریکایي پوځ کردار کمولو لپاره د افغان ځواکونو د تربیه کار د امنیتی کمپنۍ ته اوسپاري دغه پخوانی نیوی سیل ته د نړۍ توجه هغه وخت را وګرځېده کله چې د امنیتی کمپنۍ بلیک واټر سره کار کوونکو باندې په عراق کې د تشدد او زور زیاتی کولو تورونه ولګېدل نن د سعودي عرب په شمول د اسلامي نړۍ په ګڼ شمیر ملکونو کې مسلمانان د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي پاکستان کې مسلمانان سبا له لوی اختر کوي اخوا د سعودي عرب په مکه ښار کې د ټولو مسلمانې نړۍ نه راغلي 2 میلیون نه زیات خلک د حج مناسک ادا کوي د ګلپورس حجان د عرفات په غونډۍ باندې راغونډ شوي چې د هغې وروستو نن په کاڼو باندې د شیطان ویشتو رسم ترسره کولو لپاره بیګا ماښام مزدلفې ته روان شوي دي د امریکې او ترکی ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو کې د تاوتریخوالي باوجود شام کې د دواړو ملکونو همکاري زیاته شوې د شام د پوز تر مخه دواړه نیټو اتحادي ملکونه به ډیر زر د شمالي شام په مانبیج سیمه کې په شریکه پوځي ګشتونه شروع کړي د ترکی خارجه وزیر مولټ کې وسوګلو د اتوار پرس خبريالانو ته ویلي که څه هم د ګډ ګشتونو شروع کېدو منصوبه کې څو ورځې وروسته سوال راغلی، خو دا چې دغه عمل د سستونزو بغیر روان دی او ډېر زر به دوی د امریکایي ځواکونو سره په ګډه پوځي مشکونه شروع کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا نیمه ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبان دی اوري. د پاکستان نوی ټاکل شوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې د قامی ګټو په رڼا کې به د نورو ادارو سره په شریکه خارجه تګلاره جوړوي. د ګل پورز د خپل څوکۍ سوګن پورته کول وروسته نوموړي د پاکستان، افغانستان، امریکې او هندوستان سره د خارجه تګلارې په اړه پوره تفصیل خبریالانو ته ورکړی دی. نور حال پتا اوسه زمونږه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملک خارجه پالیسی با په خارجه وزارت کې د نورو ادارو سره په سلا مشوره جوړول کیږي. ملک کې د نوي حکومت جوړېدو سره د عمران خان د وزیر اعظمۍ لاندې دی وایي چې خارجه پالیسی با په دې اصولو جوړوي چې د پاکستان مفاد به لومړی وي. د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته شاه محمود قریشی د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د قومي مفادو په رڼا کې به خارجه تګلارې د پاکستان نه شروع کیږي او ختمیږي به هم په پاکستان باندې. د کال 2008 نه تر 2013 پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې د خارجه وزیر په حیث کار کوونکی شاه محمود قریشی وایي چې په نړیواله توګه د یوازې کولو څخه به پاکستان د راوستلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د کوم چا ذکر ونه کړ، خو وی ویل چې ځینې قوتونو پاکستان د یوازې کېدو اړخته بوتلی وو. د زیاته کړه چې په تیر حکومت کې د ملک تر ټولو لوی سفارتکار چې د ملک خارجه وزیر وي او د ملک خوله وي د 4.5 کالو پورې نه و ټاکل شوی. دی وایي چې د نورو سیاسي ګوندونو په سلا به خپل کار ته ترجیح ورکوي. دی وایي چې د پخوانو خارجه وزیرانو خواجه آصف، حنا ربانی کر او د نورو ریټایرډ سفارتکارو د خبرو په اوریدو سره به د ملک خارجه تګلاره په صحیح اړخ کې د بوتلو پلان لري. کابل ته د خپل سفر خواهش څرګندولو په حق له دوی ویل چې دغه د دواړه خیزه لوزنامې مخ په وړاندې د بوتلو لپاره وو. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې دواړه ملکونو شریک راتلونکې او جغرافیه لري، نو موږ به په ګډه کار کوو او خپل اوږد سفر به شروع کوو. نوموړي د امریکا سره د اړیکو ښه کولو باندې زور ورکو، خو وایي چې دا به د دواړه خیزه احترام او برابرۍ په اساس وي. د پاکستان نوی خارجه وزیر وویل چې د امریکا اندېښنې به اوري، خو ورته به د پاکستان له نظره کتنه کوي. ښاغلي قریشی زیاته کړه چې د چین سفیر هم ورسره په تماس کې دی او دغلته هم د منظمه کار په کولو د دوی فکر دی. دی وایي چې غواړي په دویمه مرحله کې هم د چین سره خبرې وکړي، کومه چې اولسي اقتصادي مرحله ده. هم پرون خارجه وزارت د هالند په اسلام آباد کې د سفارتخانې ستر مشر راغوښتی وو او ورته یې سخت احتجاج د هالند فریډم پارټۍ د مشر او پارلیماني غړي ګیډ ویلډرز لخوا د اسلام د سپکاوي لپاره د خاکو جوړولو د مقابلو کولو په اعلان سخت احتجاج وکړ. مرکزی کابینه کې همدغه ګام په سختۍ سره وغندل شو او دا قصدان راپارونکي بدرنګ کارو بلل شو. د هالند پایتخت هاګ کې په هم پاکستانی سفیر ته ویل شوی چې د هالند حکومت سره په سختۍ سره دا خبره راپورته کړي او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی کې هم په دې خبره باندې بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل نماینده او په جنیوا کې هم نماینده ته ویل شوی چې دا مسله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه د بشري حقوقو اعلی مشر او نورو ادارو کې راپورته کړي. دا مسله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یو څنګ ته د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی کې دونکو غونډه کې هم د بحث لاندې راځي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به په ستمبر کې کیږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به په نیویارک کې کیدونکې دغه غونډه کې د پاکستانی پلاوی په مشرۍ برخه اخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی په داسې حال کې پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې افغانستان سره به په شریکه د ستونزو هواري لپاره کار کوي. اخواته د امریکای مرستیال خارجه وزیر الیس فیل ویلی دی چې افغانستان کې د ثبات لپاره د پاکستان ډیر اهم کردار دی او غواړي چې پاکستان په طالبانو فشار راوړي او دوی خبرو اترو ته اماده کړي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره صدر اشرف غنی د طالبانو سره تر د دریو میاشتو پورې مشروط ډزبندي اعلان کړه او ویلي چې دا په طالبانو اړه لري دوی په سر ډول دې ته ځواب وایي.
د طالبانو په رهبری غږ کوو چې د واقعي او دوامدار سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک وایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې د سولې مذاکراتو ته چمتووالی ښکاره کړي.
د طالبانو سرچینو ویلي دي چې دوی خپلو مقامی کمانډرانو ته امر کړی چې د غټ اختر په وخت تر څلور ورځو لپاره جګړه بند کړي خو په رسمي ډول د ډزبندۍ اعلان نه کول غواړي. د افغانستان د صدر ویان هارون چخنسوري ویلي دي چې حکومت به د طالبانو په خلاف تر هغه وخته پورې عملیات کوي تر څو چې د طالبانو مشرانو په رسمي توګه د ډزبندۍ اعلان نه وي کړی. د زیاته کړې چې ډزبندۍ به تر هغې مودې پورې دوام ولري تر څو چې طالبان غواړي. هغلی چخنسوري ویلي دي چې حکومت د طالبانو سره د ټول هیواد په کچه ډزبندۍ کول غواړي خو زیاتوي چې داعش وسلوال به د ډزبندۍ نه هیڅ ګټه ونه مومي. د ویلي دي چې د داعش او قاچاقبرو په خلاف به عملیات هم د مخکې په شان دوام ولري. چخنسوري د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د طالبانو څخه د هغو بندي کسانو نوملړ غوښتلې کوم چې به د اختر په موقع خوشي کوي. د ویلي دي چې حکومت په دې غور کوي چې هغه طالب بندیان خوشي کړي کوم چې ناروغه دي، ضعیف دي، یا د خپل د بند موده یې پوره کړې ده یا بیا عدالت خوشي کړي دي. طالبانو هم ویلي دي چې دوی به هم یو شمېر نیولې شوي کسان د اختر په موقع خوشي کوي خو چخنسوري وایي د بندي کسانو د خوشي کولو کار دی د دواړو په صلاح وشي او زیاتوي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې طالبان څوک خوشي کوي، آیا د عام وګړي دي یا د حکومت کسان دي. د امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز ویلي دي چې افغانستان کې د ثبات لپاره د پاکستان ډیر اهم کردار دی او غواړي پاکستان په طالبانو فشار راولي او دوی خبرو ته اماده
کړي.
موږ پاکستان ته حوصله ورکوو چې طالبانو باندې د فشار سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې یا خو دوی خبرو ته اماده کړي یا بیا پاکستان کې پټ پناه ځایونه نه یې افغانستان ته ورودی کړي. الیس ویلز زیاتوي چې په تېرو یو څو میاشتو کې پاکستان او افغانستان د خپل دواړخیزه روابط ښه کولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د پاکستان د نوي حکومت سره په ګډه د کار کولو غږ کړي. میرمن ویلز ویلي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغانستان سره د پاکستان د پولې دواړو خواو ته د امن د اهمیت په اړه د خبرې هرکلی کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګل پورز اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل دي چې پاکستان او افغانستان د یو بل ضرورت دی او غواړي چې ناباوري او ستونزې د خبرو د لارې حل کړي.
اور میں ایک محبت، ایک دوستی اور ایک نئے آغاز کا پیغام لے کر
زه د مینې، دوستۍ او د نوې شروعاتو د پیغام سره افغانستان ته تلل غواړم. د افغانستان خلکو ته ویل غواړم چې مونږ د یو بل ضرورت یو، مونږ به یو بل ته اډانه ورکوو، مونږ به نه یوازې د یو بل په ستونزو ځان پوهو بلکې د دې حل براو باسو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 15مه نیټه شوی په عام انتخاباتو کې د بری رستو په خپل وینا کې تمه څرګنده کړې وه چې غواړي د افغانستان سره په پوله په آزاد تګ راتګ وشي او دا چې د ترهګرې د ختمون لپاره به پاکستان پوره کوشش کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. خبرونه کې هم چې څنګه تاسو اوریدل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګڼ شمېر ملکونو په حقله باندې خبرې اترې کړې دي او د ګل پورزی ویلې دي چې هندوستان د دواړو نیوکلي ملکونو ترمنځ د ډلو خبرو اترو بیا شروع کولو اشاره څرګندې کړې دي. نوموړي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د هغه خط حواله ورکړی دی چې د پاکستان نوي ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان ته لیږلې دی چې پکې د مبارکۍ ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو بیا عمل بیا شروع کولو پیغام یې هم ورکړی دی. نور حال په تاسو زمونږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کامیابۍ وروسته نوې منتخب وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې واک ته رسیدلی او د خپلې څوکۍ لپاره یې سوګند پورته کړی. شاه محمود قریشي لنډه شیبه وروسته له هغې چې د پاکستان د نوې خارجه وزیر په توګه یې د بارنو چارو په وزارت کې سوګند پورته کړو، وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د یو خط په استولو سره عمران خان ته مبارکي ورکړې او دې خط د خبرو اترو د یو پروسی د پیل کولو پیغام هم د ځان سره درلود. هغلی قریشی دا ټکی یو غټ مثبت عمل وګڼو. د هندستان له اړخه تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی سرګند شوی، خو هندي مطبوعاتو عمران خان ته د نریندرا مودی د استولی شوی لیک په حق لا خبرونه خپاره کړی دي او جزئیات یې ورکړی دي. په هند کې چاپ شوی اخبار د هندو لیکلی چې نریندرا مودی د پاکستان نوې حکومت ته په خپل لومړنی رسمي خط کې د دوه اړخیزه رابطو غږ کړی. یادی رسپانی د سرکاری سرچینو لخلی لیکلی چې وزیر اعظم مودی د هند او پاکستان ترمنځ د خو گاونډیزو اړیکو د جوړولو او د منطقې د خلکو د ګټې لپاره د دوامدار او ګټورو تماسونو د ساتلو ژمنه اظهار کړي. بل رسپانی د پریس ټرست اف انډیا ویلي چې نریندرا مودی خپل پاکستانی سیال ته دا سرګند کړي چې نوی دلی له اسلام آباد سره د ګټورو او دوامدار تماسونو په هڅه کې دي. بل پلو د پاکستان د بارنو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی دا خبره هم اومنله چې د هند او پاکستان ترمنځ مسلو لکه د کشمیر لانجا د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي، خو زیاته کړله چې دا مسلې ډېری پیچیده دي او ښایي کم فوري یا آسان حل ورته پیدا نشي. قریشی همداراز ویل چې هند او پاکستان دواړه اټمي قوتونه دي او بل هیڅ لار نه لري، مګر دا چې خپل منځ کې خبرو ته کینی. هغه زیاته کړه مونږ ته پکار ده چې په یو دوامداره او مسلسله ډایلاګ کې پاتې شو، ځکه چې زما په نظر دا یوازینی او هوښیار لاره ده چې موږ دواړو ته راپاتې ده. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې چې د ډېرې مودې راهسې خرابې پاتې شوي، په هند کې د نریندرا مودی واک ته رسیدو سره نورې هم ترنګلې شوي. په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشدد ډکې اړیکې د دې سبب شوي چې سو ځله د کشمیر په لانجمنې پولې پوځي انخطې وشوې او کسان پکې وژل شول. دغه انخطو دا یارې هم را تازه کړي چې حسینا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر بله غټه جګړه پیل شي. امیت بورا څوک چې په نوې دلی کې موجود د هندو اخبار مدیر دی او د یوې اوږدې مودې نه د هندستان او پاکستان په اړیکو نظر دی، د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلی دی چې رابطې او خبرې ډېرې ضروری دي که چېرې دواړه هیوادونه خپل ترمنځ اختلافات لرې کول غواړي. د دین علاوه هاغلی قریشی تیر ورځ ویلي چې نوموړی د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره د رابطو جوړولو اراده لري او کابل ته زر تر زر د دورې پلان لري چې افغانانو ته یو کلک پیغام ورکړي چې په پاکستان کې امن او امنیت د هغوی په هیواد کې ثبات سره تړلی دی. نوموړي ویلي چې زموږ راتلونکي، زموږ جغرافیا او زموږ امن او ثبات د یو بل سره تړلی دي او موږ ته د یو بل ضرورت دی چې د یو نوی سفر پیل کولو لپاره د یو بل مرسته وکړو. د پاکستان امریکا سره اړیکو په اړه خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د نوموړي نوی حکومت به د واشنگتن سره د ګډو ګټو یا مفادو په بنیاد اړیکو ته وده ورکوي، کمی اړیکې چې بعد د دواړو قومونو د برابرۍ او ګډ احترام په بنیاد باندې وي.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د ډزبندۍ په وړاندیز باندې یوې لیکلې مقالې ته کتنه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
په تیر وړو کې اختر د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د کامیابې درې ورځنۍ ډزبندۍ وروسته نن سبا په میډیا خبرونه خواره شوي دي چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د لوی اختر په موقع هم طالبانو ته تر درو میاشتو پورې د ډزبندۍ وړاندیز کړی دی. دې قسمه خبرونو سره سره عالمي مطبوعاتو کې د افغانستان د جنگ په حقله نور مختلف قسمه رپورټونه هم چاپ شوي دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د افغانستان د جنگ په موضوع یو ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی اوس موقع ده چې افغانستان کې د امریکای شروع کړی جنگ ختم کړی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې تیره هفته افغانستان کې شبو خونړو واقعاتو کې جنگیدونکو جنگیالو کې ډیر جنگیالي داسې شته چې هغوی امریکا کې د کال 2001 په 11 ستمبر د شبو ترهګر حملو په وخت پیدا هم نو. افغانستان کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ روان دی او بې شکه چې دې جنگ د امریکنیانو ټولو وسیلو ته لکه د بلا خوله وازه نیولې ده. بله دا چې د افغانستان د جنگ د لاسه امریکا نورو اهمو مسلو ته هم خپل پام نشي ګرځولی. په دې مسلو کې چاپیریال کې د بدلون راتلو او د چین د مخ په وړاندې تلو غوندې اهمې مسلې هم شاملې دي. اوس وخت دی چې د افغانستان د جنگ د راغونډولو دپاره څه ناڅه لار چارو لټولی شي. دی ګارډین لیکي چې افغانستان تک هر څومره اتحادي فوجونه ولېږلې شي خو په جنگ کې د امریکې او د اتحادیانو ګټه ګرانه ده. افغانستان نن هم په هغه ډګر ولاړ دی چېرته چې د 11 ستمبر د حملو منصوبې جوړې کړې شوې وي. ګارډین خپل مضمون کې زیاتوي چې امریکا او اتحادیان برابر خپل نارینه او زنانه فوجیان د افغانستان جنگ ته لیږي او دوی دې مار دغل تمري خو طالبانو کې هیڅ فرق نه دی راغلی. بلکې اپوټه دا خبرونه را روان دي چې داعش او القاعده په افغانستان کې ملګری شوی دی. بل طرف ته د افغانستان حکومت هم هغه عمره د ټینګې نه دی چې د امریکې پالیسي سازان په لګه د تسلی سا واخلي. پاکستان هم د خپلې دورنګ پالیسۍ نه لاس نه اخلي. یو طرف ته امریکې سره ملګری دی او بل طرف ته پټ په پټه طالبان ښه مضبوط ساتلی دي. دا داسې حقایق دي چې په خپل ځای تر اوسه پورې موجود دي. د جنگ د ختمېدو هیڅ علامې نه ښکاري. اوس ښه صفا واضحه شوې ده چې امریکا په خپل فوجي طاقت دا جنگ نشي ختمولی. ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې امریکې د روغ نیتۍ په خاطر تیرو ورځو کې طالبانو سره په خبرو شروع کړې ده. د اوباما په دور کې طالبانو سره مخ په مخ خبرو اترو سره ډیر خوند نو کړي. خو سخت کال په جون کې شوی یوې لزبندۍ زړه پورې نتیجې ښودلي دي. اوس امریکې له لازمن سم دستي را وړاندې کېدل او په سفارتي ذریعه د دې جنگ د ختمولو لپاره قدم پورته کول پکار دي. دا خبره یاد ساتل ډیره اهمه ده چې د افغانستان په محکمتیا کې یوازې د امریکې خیر نه دی، بلکې چین، روس، ایران او هندوستان هم د افغانستان د جنگ د نتیجو اهم فریق ملکونه دي. دا ټول ملکونه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د راغونډېدو مرکز جوړ نشي چې د سیمې محکمتیا ته به تینه لویه خطره وي. دا ټول ملکونه د افغانستان د جنگ په سفارتي ذریعو د ختمولو په عمل کې په برخه اخیستو مجبورول پکار دي. یاد بیا د امریکې افغانستان نه د وتو وروستو د نتیجو تابع کولو ته تیار اوسي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا او ترکی ترمنځ دواړه خیزه اړیکو کې د تاوتریخوالي باوجود شام کې د دواړو ملکونو همکاري زیاته شوې ده. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو سره موږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د امریکا او ترکی د دواړو ترمنځ لانجمن اړیکې باوجود د شام په ژغورلو کې د دواړو همکاري او مرستې دوام لري. د ترکی د ځواک په وینا دواړه د ناټو غړي هیوادونه ترکی او امریکا به ګډ فوزي کړش د شام په منبیج سیمه کې ترسره کوي. د ترکی خارجه وزیر میولت کاوسوګلو د ایتوار یا یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي که څه هم د ګډ فوزي ګشت یا غزمې د شډول په مطابق څو ورځې ځنډول سوي، خو وایي دا پروسه به بغیر د څه ستونزې دوام ولري. د شام منبیج سیمه د امریکا او ترکی ترمنځ د اړیکو د شخړې یا ستونزې یو نقطه د هغه وروسته جوړه سوه د کم وخت راهیسې د شام ډیموکراتیک ځواکونو دغه ښار د داعش وسلوالو څخه په خپله قبضه کې واخیستې. د ایس ډی ایف یا د شام ډیموکراتیک ځواکونو لویه برخه د شام کوردیش ملیچا عسکرو یا وای پی جی ډله ده. کوم چې انکارا ورباندې تور لګوي د پی کی کی ترهګری ډله سره اړیکې لري. پی کی کی ډله په ترکی کې دننه د حکومت په ضد ده. واشنگټن او اروپایي یونین پی کی کی ډله ترهګره ډله یا اداره ګرځولې. واشنگټن د وای پی جی ډلې په شام کې د داعش په ضد جنگېدو کې مرسته کوي او همدا د ترکی او امریکا ترمنځ د خرابې اړیکو بنیادي وجه ده. د استنبول په کاتهس پوهنتون کې د نړیوالي اړیکو ماهر سولی اوزل ویلي چې کله ترکی د وای پی جی ډلې پیژندل کېدو وکړه چې په ښکاره یې اړیکې د پی کی کی ډلې سره لري، دا نه یوازې امنیت ته خطر ده بلکې د دې څخه به ډېر مرګونو ته ګواښ دی. او پینټاګون و دې ته داسې رویه کوي چې ګویا څه پروای نه لري. نو ښکاره ده چې دا یو ستونزمن کار دی چې خبرو اترو ته یو ګډه زمینه ولري. انکارا په واشنگټن تور لګوي چې په پریکړې عمل نه دی کړی چې په کې ژمنه یې کړې وه. وای پی جی ډله به د کال 2018 کې د منبع څخه بیرته په مکمله توګه وباسي. بیا د دې وروسته د فروری په میاشت کې د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن په انکارا کې د غونډې په مهال د دواړو هیوادونو د اړیکې ښه کولو لپاره یو ستراتیژي اعلان کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې هواره کولو باندې په دې راضي سول چې وای پی جی ډله به د سیمې څخه وباسي او په دې سیمه کې به د امریکا او ترکیې ګډ فوجي ګزمې ترسره کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او عضو چې نن د سعودي عرب په شمول د اسلامي نړۍ په ګڼ شمېر ملکونو کې مسلمانان د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. خو د سعودي عرب په مکه ښار کې د ټولو مسلمانې نړۍ نه راغلي 2 میلیونه نه زیات خلک حج ادا کوي.
د حج لپاره راغون شوي تر 2 میلیونو پورې چې تر 600,000 زیات مسلمانان دی. وایي چې د ګل په ورځ باندې یعنی 13 ورځ د عرفات په غونډۍ کې دغلته کې خپل د حج مناسک ادا کړي دي او د دغې وروستو به دوی مزدلفې ته ځي. دغې لپاره تیاری نیول شوي کوم چې د حج اخیری مرحلې دي. د 15 ورځو دغه د حج چې کوم مراسم دي د دې ادا کولو لپاره دی کې د اتوار په ورځ باندې دوی د مقام ابراهیم ته ورغلي وو او هلته کې د هغه ځای دی چېرته چې د ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام د قرباني کولو امر د الله د خوا دوی ته شوی وو او دغلته کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری خطبه هم شوی وه. دغه شانته کې بیا د هغې وروستو خلک مینا ته لاړل چې کوم پیدل ځي دغه ځینو مینا ته ځي او دغلته کې د هیلیکاپټرو او د ټریپک چې کوم یا د ډرون چې کوم جازونه دي الوتکې دي غیر بے پایلټه دغه وړې الوتکې د دې د لارې چې کوم دی نو د سیکیورټي فورسز یا د امنیتي عسکرو لخوا څارنه کېده چې کومه بده پیښه رامنځته نه شي. دغه وخت کې دی وایي چې د ګرمۍ چې کومه حرارت درجه ده هغه هم ډېره زیاته وي او دا وار د سعودي عرب حکومت وایي چې 23,00,000 او 10,000 پورې حجیان سږنی کال سعودي عربستان ته د نورو ملکونو نه راغلي دي د حج د دغه اهمې فریضې ادا کولو دپاره. په مزدلفه کې به حجیان کاڼي را اخلي او دغه شانته کې به بیا چې کوم د اختر په ورځ باندې یې نن د اختر ورځ ده نو دغه باندې به د شیطان د ویشتو چې کوم مراسم دي نو هغه به ادا کوي او د دغې ته چې جمرات ویل کېږي دغه به وي او د دغې وروسته به بیا حجیان ځي ویښته به لرې کوي لیکن سرونه به خرئ. دغې وروسته به بیا دوی قربانی کوي او دغه شانته کې د حج چې کوم مراسم دي نو د دغې سر ته رسېده به کېږي. او یاد دی وي چې په کال 2015 کې نن چې کوم مراسم به ادا کېږي د شیطان د ویشتو په دغه ځای کې په 2015 کې یوه بده پیښه رامنځته شوې وه چې په کې 300 پورې د سعودي عربستان حکومت وایي چې حجیان شهیدان شوي وو خو وروستو بیا د نورو ملکونو ته چې کله مړي لاړل او د هغې حساب وشو نو تر 2000 پورې دغه شمېره رسېدلې وه د مړه شوو حجیانو چې په کې د 400 نه زیات د ایران څخه حجیان وو. د سعودي عربستان د مکې ښار ګورنر پرنس خالد الفیصل ویلي دي چې سږنی کال د ایران څخه شپږ اتیا زره ایرانی وګړي حج ته راغلي وو او د قطر سره د سعودي عربستان اړیکې په نږدېو کې خرابې شوې وې نو د دغې په وجه باندې صرف 300 حجیان سږنی کال قطر ته د حج ادا کولو لپاره راغلي وو.